پاش بجیشت به احمد شی بریم دازه دیردو دادی سات پخ پراونه که ستاسو کور با سلامونه مخی تردی چه دخ پراونه مطالب تاست ماره فکرم خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له اوو زرو زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1350 کورنۍ چې 1168 کسان کېږي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر رویې پر ټولنیزو شبکو د احمد اشره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دي ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر پشم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 وره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونۍ مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 50 وره لوبه تیره سېشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به انشاءالله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیره اونۍ وتوانېد له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او که سبانۍ لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکی به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم لري چې لومړۍ به د روانې پنجشنبې په ورځ او دویمه د جدي پر 14 وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,129 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترانګه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 تنو ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې د کابل کندهار پلوې لار د روانې اونۍ د موټرو تر ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژمنه شوې.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایداني وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاندي ازادي راډیو ته وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
وزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي.
د دې سرګندونو د تفصیل ترڅنګ به د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د لارې د رهیدو او پراخېدو په اړه واوري او په روزګان کې مو هم له څو وړو پروژو خبرو. نن د پیوستون نړیواله ورځ ده چې زغم ورته پکار دی.
وسیله ښه شی ده، څوک اولاد ته، کورنۍ چیدونکو ته، هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړه شول. دا په وروستیو کلونو کې یوه له خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څیړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار د ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 600 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښه د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوې ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو شت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ محمل ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سړکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي، یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي، د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د وروستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل:
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي، تر څو په راتلونکي کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدید ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې په ورستوي کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وزلۍ په افغانستان کې تر ډېره راستنې شوې او بې ځایه شوې کورنۍ اغېزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د ژمي له راتګ سره د بې وزلۍ او بېکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونه څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بې وزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 38% د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
روزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هېواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران په کې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي، د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې، د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاري فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوې اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالې چلوم، څوک غریبي ده ټرالې چلو سار روز نن کې غریبي وشي، شل دې روپۍ ما خام کوې وکو دغه ما دې زمونږ د کور خرچه نه پوره کیږي. موږ به وسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکي.
بازار کې ټرالې چلوم، دولس کال عمر مې ده ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي هیڅ شی مشته. خسار راوز ما خام پوری یا دې څلو غو په کلیه پاره زمون کې چی ام نشي. کور کې نه څوک نه شي کور سره فستیو کې چی ام نشته.
دینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي رستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي، مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 60% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هېواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په روزګان کې د لوړو زده کړو مؤسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 5 پروژو چارې د شاوخوا 3 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې سوي، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. دا پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوي او رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د غرضې د یاد پوهنتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم پیل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 3 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سوله سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی، دا پروژه موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. احاطې دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې فلحاله اوس موږ افتتاح د دغو دوو پروژو وکړه. او هغه پروژې چې په خریدارۍ کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون دپاره، چې دا ډېر اړین او ضروري دي، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډېر اړین او ضروري دي. یو غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي دپاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړ زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پوهنتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
پروژې چې کله تطبیقېږي پوهنتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات تریواندازی پر داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدیږي.
د دې ترڅنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي، نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پوهنتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي وایي ورېده.
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والي د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سوه او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د اروزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
بیا هم د بیا رغونې په اړه راپور لرو. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د 6 کیلومتر سړک ته پراخولو او رغولو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا دې سړک ته 6 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړې شوي او په 6 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور په دې راپور کې
د نورستان لویدیزو دو ولسوالیو دواب او منډول ترمنځ د 6 کیلومتره سړک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه 6 کیلومتره اوږد سړک 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په 6 میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به انشاءالله 6 متره به او خاص اسی ډول به ترمیمیږي چې په هغه کې به واړه غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم په هغه کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د ښاغلي احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوې. د دواب او منډول ترمنځ سرک په غرونو کې بهل شوی چې ډېرې ځایونه یې 2 یا 3 متره پلنوالی لري چې یوازې یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکي به په یاده لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کېږي پرې خوختي او هیله مند دي چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ 2 تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا 6 کیلومتره سرک جوړې ګل خیره دی او دوام د تر منډوله پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي، نو دغه یا کوم ځای تنگ دی دا له خیره جوړېږي.
تا ډیر مشکلات حلېږي. اول به موټر راته بل باندې شو تیرېدلی او ساحه به تنګ وه، نو یو به وروسته ته بیا به ډېر ساحه کې لاره ورکوله، نیمه ګنټه کې شل دقو کې موټر ته لاره ورکوله.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د 6 کیلومتره وران ویجاړ او تنګ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کېږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنګ او کنډوکه پر دي چې ډېرې وقې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سبب کیږي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. خو اوس یو نړیوال خبر. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون پنجشنبه وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د ډسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په تیر څه باندې یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورنډ کرښې را اړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې کمې کیږي او له امله یې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نورې اسانتیاوې چمتو کړې وي، خو په بیړني ډول راایستلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدورۍ د پاره تللی و، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډېر خراب دی. په مهاجرو باندې ډېر ظلمونه کېږي، اول ټکول دي، جیلونه به تېری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تېر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسېدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پېښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوی او په جبری ډول خالی لاسونه لډیورن کرخی راړول شوی دی.
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختن هم افغان حکومت نه داره چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هیواد ته راشي او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتي ځواکونه نیولې، زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې اخستی، بلکې په لسګونه او سلګونه زره افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زوره راشړل شوي، ټول د مرستو، سرپنا، کار او نور اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیرسود ولسوالۍ وسیدون کې یحیی آزادی راډیو ته وویل،
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي پر مو او د کارټونو په سب کېدل باندې نور خدای شزله خولې ته راغلي دي. خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړی دی او نه د کوم خوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي، په دې ساحه کې نو بې سرنوشته، مطلب همدغه ځای کې پراته دي بېچارهګان، او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکي میوند راته وویل، په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځایم ونه لري، کاروبار سیستم هم ونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي. ژمی هم راغی، وړی خو هر رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال موږ ژوند کوو. زه یو چپره غوندې والد وم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. داسې ډېر څه نشته دی، د سرپنا دپاره ډېر رشد ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي، او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوی افغان کډوال وای، هلته خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي، داوه کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تورې افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي، سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتي او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوق او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلون غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیزه کړې ده. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د ډسمبر 20 له 2005 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم د ډسمبر 20 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف نمانځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون، یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروسته والي لاملونه کیدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د زغم، پیوستون او صبر نړیواله ورځ ده، تاسو ټول ته مبارکي. یعنی که موږ وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوي دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي، او دغه ذهنونه چې دي دا داسې شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو، غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چاتا اولادونه لري، وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نوموړې وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم، حوصلې، پیوستون او یووالي ښه بېلګه کیدی شي او باید درس ترې واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده، ټول غټان دي، سر ته رسیدلي، په ټول په وسیلې، په زغم او په اغم سر ته رسولي دي. د بعضې خلک بیا وسیلې سي، لکه موږ د وطن خلک اخر وسیلې سر ته رسیږي، یا به واره کیږي، یا به جنګ کوي، یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دایي چې وسیله ښه شی ده. څوک یو کې اولاد ته، کورنۍ ته، لیدونکو ته، هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 20 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ، د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 20 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي، پیوستون او زغم سره د ورورګلوۍ په فضا کې سوله ییز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم، یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل، دا د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لړلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې له کبله یې په ټولنه کې لویو پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بېلابېل لید لري، خو په ملتونه تل له دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښې ده. خو له ستونزو سره سره یو سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون، یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
پښنیمه بچی شوی لاند خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وای په تیرو دریو میاشتو کې لوز روزیات کډوال تر خپل سیمو استول شوی دی. دغه وزارت پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کې خپل اصلي مینو ته استول شوی دی. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وای په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي وای افغانستان یو قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر یو پر ټولنیزو شبکو د احمد شاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر روسي او څرګندونو یې څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیره سېشنبې د باران د کبله مساوي شوې وه. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,109 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزې ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. اساج رډو په انټرنیټ کې پاساج رډو .com کې اوري. په نننې نړۍ کې ټیکنالوژي او په ځانګړي توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند ټولو برخو یو نه بیلودونکې برخه ګرځېدلې ده. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوي ډېرې کړې دي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده، خو ډېر استعمال یې له ستونزو هم خالي نه دی. په دې اړه راپور لرو.
خلګ او یو شمیر ځوانان وایي ډېرې ځوانان د زیرکو موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټیکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډېر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خفګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې زیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنیو ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه یې ډډه وسي څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم، د مسکه مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر زیانونه لري، مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول زیان یې دا دی چې د انسان دماغ وربندې هر وخت دماغ خرابې، د سترګو جدي او کمزوري کوي، د انسان دماغ ور خرابې، راتلونکی ور خرابې. اکثر وخت چې دی وویني دماغ بندې پشي، سر نه خلاصېږي، د شپې ترې وي او تر دوو پورې ورته ویښ ورور ماپښین په دوو پورې واره کښېني.
نوم یې شریف لا دی، د روزګان ولایت مرکز ته اوسېدونکی یم. ټلیفون خو ډېر بېکاره شی دی، که موږ تاسو وایو ټلیفون د انسان ذهن ډېر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد هم ډېر کمزوري کېدی. ولې کېدای شي ګرده ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې د ډېر ظالم شي د او د سترګو جد کمزوري کوي، بلکې کشنیان او د کشنیان سره څنګه ټلیفون ورسره یو څوک په کور کې ټلیفون وکړي، کشنیان ورته ګوري، ډېر ډېر چمونه دې زده کوي. کېدای چې د کار دندې زده کړي چې هغه دې ته تاوان وکړي. ولې په ټلیفون کې موږ ته لیدلي دي رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شام پکښې کېږي او دا ډېر تاوان. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته چاره نه دینځي لرو کوو یې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کشنیانو د مخه موږ ته ټلیفون نکو کار باید، او بل د استفاده دینځي وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو بلکې ښه استفاده دینځي وکړو.
نوم یې ولي الله حکیار دی او د مرکز سره کوټه سره ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون ستې ډېر زیات قوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابېږي، د سترګو جګه کمېږي او پاینده کې دی نس کولای چې د خپل دماغ څخه سم استفاده وکړي. هر شی به ریږه په دماغ کې نه پاتې کېږي.
د زیرک موبایل خو چې دی دا خو کنه ډېره کارونه نه ده شه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه ډېره کارونه لري. خو ډېر تاوانونه درلودلی شي، مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده. اول د سترګې مثال یو انسان ډېر ګوري، هغه سترګې وچیږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي. دا رڼا چې د مستقیما سترګو ته ډېر تاوان کوي، خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډۍ دی. مثال لازمش خلک چې د خوب په وخت کې کار کوي، د خوب وخت نو معلوم دی، انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي. د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولی یا رڼا مرتیازه کړي یا اوتومات عینکې نه لري چې هغه بیا څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کېږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کېږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کېږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کېږي چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کېږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي، څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام شوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې د ډېر استفاده ځینې کوي، چې په هغه کې دوی تر ډېره نا وخت پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاتې ده او ګیم پکې یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره یا د تصویرو د ساتلو دپاره. نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي چې هغه کې غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډېره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده او داسې د ګیم موضوع ده. تر ډېره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروف وي. زیانونه خو خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، تر ګټې زیان بیخي زیات دي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یا ترا وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري، چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژي له دې پرمختګ څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي، بلخوا د ناسمه اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژۍ د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او هغه وسایل د خپلو زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مارک لای کوم.
په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب، ستړي مشي خبرونه ته راغلی. په پیل کې درته وایه، په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري، وظیفې ته ځي، معاش اخلي، له دوی سره ښه برخورد کېږي، نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک ته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالي عواید د ته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې په ډېر باز هغه باندې وچلي باندې باید دا مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپله خوښه په خپل زړه یا ماغه چې کوي، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغوی هم په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغوی ته د پات شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په تنګ نظر ورکړي اوسې، تبن هغه په فامیلو کې ډېر یو غټ ناورین سره مخ کیږي، فامیل هم لږ سره په ناورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نورو غړو چې هغه مصرف کوي، دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچېته داسې یو څوک وسی چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي وسی او هغه تنګ نظری کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاوتریخواله منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته وسی ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه تنګ نظره وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي، په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید برتر وسم. نو دا نظر چې لار چا سره وسی، هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوی راودیږي، راځي، له دې نه مخکې نه خواښې خسره د کسان په کور کې وسی، مثلا هغه د میړه خویندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدی چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره یې، دلته څومره په خپل د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري؟
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي، دا باید درک کړي چې د ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې ما خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځر ما ټوله د معاش شي. باید هغه میرمن چې نوی واده کېږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې صحیح ده د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې وسي، ځکه که مخکې له دې چې دا یې تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي، هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي، دغه ماش چې ده، د ما د خاوند ده. نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم مې چې زړی، زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، همغه چې خواکم بیا همغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې دغه کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصه ده که یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کارونه چې کوي، بل څوک په کور په چارو کې نور ونډه لري، لکه پلار مور، لکه ګانې د کور دننه نور وند لري. دا باید په دې شکل باندې یو منت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفیږي دا ولې باید داسې مصرف نه شي. د ډوډۍ دومره باید درک ولري همغه ناوې چې راځي چې دغه حالت چې دغه اوس تاته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و، دا مخکې درس نه و لوستی، دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچې ته رسېدلی ده چې دا اوس تنخوا لري، پیسې لري، نو هغه شیان باید په نظر کې ونیول شي که هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه پیسو باندې نازېږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایلې به لري په کور کې، دننه د دې سبب ګرځي تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډېر قدر ورکول کېږي، ډېر عزت ورکول کېږي، هغه بل ورور یا هغه بله خور یا هر څوک چې ده معاش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیټ نظر وکتل شي. دا عقدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کېږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چېرته یو موضوع عموما موضوع وسي په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کمې شتمنۍ چې دي، دا پیسې چې دي، دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري، د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې دته قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې معنا نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل هر څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه یې هم پراتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومانو په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري، له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو دا له عقدې سره سم د خپل دنیا، د خپل د کاکا، د خپل د مور، د هر چا چې ورته چلند به کوي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکه نه، هغه څوک چې په جامعه کې دي، ورسره هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا او کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسې دار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپل علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپل شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شته ونه خلکو ته ورکړي، ولی متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په وړکیتوب کې راکړل شوی ده. هغه لکه فامیل نه شروع شوی ده. یو څوک چې پیسې لري نو هغه ته به ډېر عزت ورکوو. یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه له رضا نه دا په ټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغسې مخته شوي دي، که نه په ټولنه کې که څه غریب ده که څه مالداره ده، هغه یو موقف لري. مهم انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې، موقف، دا شیان یو گذری هغه دي، نن به یې سبا به نه وي. ولې باید په ټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام ولري. هر څوک چې تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نزد که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیفې موضوع رامنځته کېږي، بدون له دې نه چې دغه شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړی یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیفې دوی کوي مخکې سره ځي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثالونه د افغانانو د ژوند داخلي د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به یې لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوسې ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې داسې خلک ډېر څه درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطر ورکې، نو دا د هم په نظر کې ونري چې ډیر زر به هغه پیسې یا ووسي یا به نه ووسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کېږي. لکه اوس په ټولنه کې اوس له زره شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته د خارج نه ښځې وکړي یا خارج کې ښځې وکړي، پسته وبه ګوري چې همغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطر هغوی ښه پایلې نه درلودلې، هغوی پسته کیمونه کیږي چې کاش دا کارم نکو، ولی وس خاطر د دنیا د څو روپۍ له خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او دا په اخره خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشو کو.
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که رایشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید هغه اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو لیدو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساواتو له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړل شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شتو ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یا په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګور انسانان چې کله پیدا شوي دي، هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي، هیڅ هیچ په خپل پیدایښت کې ځان سره موټر نه راوړی او هیچ هم د خپل کله چې وفات شوی ده ځان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن یو خانی مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ته باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید د انسان په سترګه ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه که څومره ته هغه ترمیم کړي هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونې هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان دي چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري د یو بل نه جار شي نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای وکړه چې مړ شي. بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري که چا سره احترام لري باید په همدا ژوندونې وکړي نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختره نکریزی په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکریزی دې په دیوال وي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلمه او مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې است علامه مال او ملګری.